ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې زما اسمت ساروان او ظریف نصر سلامونه ومنئ. نن په دې بحث کوو چې آیا د طالبانو او القاعده په شان د سختریزو ډلو تشدد په نړۍ کې د اسلام د نوم له شکولو سره مرسته کړې او که برعکس نتیجه درلودلې ده، او آیا جګړې د نړۍ په کومه سیمه کې دا ډول ډلو ته کومه بریا په نصیب کړې ده او کنه ده. د مصر د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسي بریالی شو. په ترکیه کې د عدالت او ترقی ګوند دا دریم ځل دی چې د انتخاباتو له لارې واک ته رسیږي، خو هغه ډلې چې په انتخاباتو او د خلکو په رایو باور نه لري او د ولس د خوښۍ پر ځای قدرت او خپل هدف ته د رسیدو لار په تشدد کې ویني، نه په مصر، نه ترکیه او نه هم په کوم بل هیواد کې بریالي شوي دي. د دې علت سره دا هغه موضوع ده چې نن له خپلو درنو میلمنو سره پرې بحث کوو.
بله، تشکر آقای ساروان، شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مهمانای محترم، السلام علیکم. آقای ساروان، ما با اجازت مهمانای محترم معرفی بکنم. دکتر صاحب محمد حسین جعفری عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و عالم دین هستن. ایشان همچنان الحاج محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی، همچنان در قسمت دو محترم آقای وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی هم با ما خواهند بود. همچنان ما در قسمت اول به 20 دقیقه مولانا صاحب محمد صدیق مصطفی را که رئیس مرکز اسلامی در جرمنی هستند در خط تلفن داریم. متعاقب از او آقای الحاج محمد امین فروتن با ما خواهد بودن. همونطور است؟
بله بله، فروتن صاحب هالند چه خراس سره نو د دې لپاره چې مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په جرمنی کې د اسلامي مرکز رئیس دی، کم وخت له مشره دی، اول پوښتنه به ملدوی څخه وکړو. مولانا صاحب، اول تاسو ډیر وخت کې چې په جرمنی کې اوسئ او د اسلام لپاره کار کوئ، ویلی شئ چې وروسته له دې چې په اسلامي دنیا کې ځینې افراطي ډلې رامنځته شوې لکه القاعده او طالبان او لشکر طیبه او داسې نورې، لغه وروسته دی په غربي هیوادونو کې لکه جرمني کې دی مسلمانانو مشکلات زیات شوي دي او که کم شوي دي؟
طبعاً چې دغه اسلامي مملکتو کې کوم مشکلات دي، دوی د مسلمانانو په ژوند باندې په یورپ کې، په امریکا کې او په غیر اسلامي هیوادو کې یعنی منفي تاثیرات لري، ځکه چې خلک دلته موږ ته په شک او په تردید په سترګه ګوري. زما خپل تجربه دي، زه په اوله کې چې دا دوستانو اوریدونکو ته هغه وکم، زه په ننګرهار کې د نجم المدارس د مدرسې نه فارغ شوی یم او استادان مې مصریان وو. په هغې وخت کې په 50 کال کې زما پلار دینی عالم وو، هغه کمونستانو په شهادت ورسولو او زم په ځوانۍ کې وم او دغه طریقې دي په اصطلاح دي مقاومت او دی هغه دی وسلوال مقاومت دغه په منګه په فکر کې وی. لیکن کله چې زه جرمنی ته راغلم او دلته مې دي خلکو او دی هغه مطالعه وکړه، ما د قران د آیات کله چې ول وسل چې ودو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، نو په دغه ترتیب سره دی خلکو په جبه باندې او دی خلکو په ترتیب سره منګ ورته د اسلام دعوت شروع کو. او په دغه تیرو دیر شو کالو کې 243 نفره جرمنی کې اصلا جرمنی ول اصل دي مسلمانان شوی دي، لیکن پس دي نه چې په اسلامي مملکتو کې الجزائر کې دا جریانات مسترغل چې آلته خلکو دي خلکو بینی توی اولی یا په نورو اسلامي هیوادو کې، نو دغه شي په خلکو باندې دسې یو منفي تاثیر وکړو چې د اسلام دعوت یعنی کسړی احسایه والی چې مخکې د دې مسایلو نه د خلکو توجه اسلام ته څومره وه او وروسته څومره وه یو غټ توپیر لیدل کېږي.
د آقای جعفری سبب از ای که عکسالعملا حال یک ذره دیگه قسم شد، نظر شما چی هست؟
دین مقدس اسلام دین جهانی است، با ایدئولوژی جهانی، با تفکر جهانی که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که دین اسلام برای یک طایفه و تیره خاص و برای یک منطقه خاص نیامده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خدا به رسول اکرم می فرماید که ما تو را به عنوان رحمت برای عالمین فرستادیم. وما ارسلناک الا کافتا للناس. خدا به نبی مکرم اسلام میفرمایند که ما تو را برای همه مردم فرستادیم. پس دین جهانی و تفکر جهانی و اندیشه جهانی، تعامل جهانی را میطلبد. امروز با اعمال افراطی یک چهره خشنی را از دین و دین مداران متاسفانه نشان دادن. ببینید افراط و تفرید در هیچ امر جواب مثبت نمیده. من یک مثال عرض بکنم بعد خدمت شما خواهم بود. ببینید نان خوردن، انسان اگر در نان خوردن افراط بکند این صحیح نیست، مضر برای بدنه. تفرید هم بکند باز این مضر برای بدن است. مثلا محبت کردن به فرزند خردسال، اگر یک چنانچه والدین به بچه های خردسال در ابراز محبت افراط بکند، این اثر سوء داره بر سر این فرزند. تفرید هم بکنه باز اثر سوء داره. یعنی به اندازه توان و ظرفیت این فرزند باید نسبت به او والدین ابراز محبت بکنه. بعضی جاها ممکنه با ترش رویی لازم باشه. بنابراین دین مقدس اسلام به وسیله افراطیت، به وسیله خشونت و به وسیله طرد دیگران ترویج نمیشه. بنابراین اگر ما میبینیم امروز در سراسر دنیا، خصوصا در اروپا و غرب، چنانچون مولانا صاحب هم فرمودن و بنده هم در مسافرت های متعددی که در اروپا داشتم قبل از حوادث و بعد از حوادث، دید مردم اروپا نسبت به دین و دین مدارا تغییر کرده است. یعنی این اعمال افراطی، من معتقدم که خود اینم باز یک توطئه است برای اینه که جلوی پیشرفت دین را بگیره. یعنی عده از مسلمانان را به نام دین پیش بیاندازن، اعمال را انجام بدهن، کردار را بکند که مخالف اصول و ارزش های دینی باشد، برای اینه که جوانان و خصوصا دانشمندان اروپا و غرب به دین رو نیاورند و از دین روگردان شوند. بنابراین شما ببینین خدا به رسول اکرم میفرمایند لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خدا به پیغمبرش میفرماید اگر تو درشت خوب بودی، تند خوب بودی، مردم از حول و حوش تو پراکنده میشدن. یا نبی مکرم اسلام میفرماید انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یعنی فلسفه وجودی رسالت رسول مکرم اسلام و سایر انبیای اسلامی این است که اخلاق حسنه را به مردم برسانند، و رساندن اخلاق حسنه با خشونت سازگار نیست.
حقیار صاحب، ستاسی په نظر دغه ډلې سی په افراط و تشدد باور لري دوی کولی شي له دې طریقه واک ته ورسیږي، او آیا کومه نمونه هم شته په نړۍ کې چې دوی حکومت جوړ کړی وي؟
که چیرې موږ په نړۍ کې د هغو جریاناتو تاریخونه وڅېړو چې هغوی واک ته رسېدلي دي او اقتدار ته رنګه کړی ده، او یا په هغه شرعي انداز باندې وو چې خلافت ته رسېدلي دي، موږ تر اوس پر هیڅ داسې نمونه نه وینو چې هغوی دې په تشدد، هغوی دې په سخت درزۍ باندې، او هغوی دې په داسې انداز سره چې هغه د یوازې وژنه او یوازې تړون او یوازې وهنه ډبون وي په دې سیستم باندې کامیاب شوي وي. د اسلام مبارک دین دا د حلم دین ده، دا د نرمۍ دین ده، دا د عاطفې دین ده، دا د صمیمیت دین ده، دا داسې یو دین ده چې په چارو کې، په حکومت کې د ولس په ګډون باندې باور لري. که د راشده خلفاو تاریخ ته وګورو، که قرآني نصوص وګورو، که نبوي احادیث وګورو، که په زغرده ویو، که چېرته د حضرت پیغمبر اکرم ژوند، د هغه صورت او سیرت وګورو، د هغه زمانه وروسته د راشده خلفا تر وخته پورې، هر نظام چې موږ ګورو یو نظام هم په تشدد باندې، په سخت درزۍ باندې، او په داسې انداز باندې چې هغه د نرمۍ نه جدا وي، په دغه ترتیب باندې یو نظام هم حکومت ته نه دی راغلی. د اسلام مبارک دین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو چې مبارزه کوئ، دا مبارزه به په نرمۍ باندې وي، دا به په عفو باندې وي، دا به په ګذشت باندې وي. دا مبارزه باید په داسې انداز سره وي چې په حکمت سره وي، په موعظې سره وي، او تاسو باید د هر کار نه وړاندې د هغې کار پر هغه چارو وسنجوئ، په دې ترتیب سره چې تاسو تنفر رامنس نه کوي. حضرت پیغمبر اکرم به همیش په دې باندې صحبت ټینګار کوي چې تاسو اساني کوئ، سختي مه کوئ، زیره ورکوئ، خلکو د نفرت سره مه مخ کوئ. نو کوم وخت چې موږ ته امر شوی ده چې موږ په هر کار کې اساني وکړو، د حکمت نه کار واخلو، د موازن نه کار واخلو، نو دا د بریا چانس ده، دا د بریا طریقې دي. اوس هم موږ وینو هر سیاسي جریان، هر دینی جریان، حتی هغوی چې د حکمت نه کار اخیستی، هغوی چې د موازن نه کار اخیستی، هغوی چې د کار هر برخه ته فکر کړی ده او په ډیر درایت سره په کفایت سره پرمختګ کړی ده، نو هغوی کامیاب شوي دي، هغوی ارمان او هدف ته رسیدلي دي. او برعکس هغه جریانات چې هغوی د تشدد نه کار اخیستی ده، حکمت نه کار نه دی اخیستی، د نرمۍ نه کار نه دی اخیستی، او غوښته چې په ډیر کم وخت کې ځان هدف ته ورسوي، او هغه هم د تورې او برچې په زور، هغه هم د خشونت په زور، او هغه هم په دې ترتیب سره چې د خلکو زړونه د دین نه تور کړي، د قرآن نه تور کړي، د اسلام مبارک دین چې دا د اسانتیا دین ده، دا د رحمت دین ده، دا هر اړخیز دین ده، دا همه جانبه دین ده. په دې دین کې د انسان خصوصه چې د انسانانو چې د حیواناتو حقوق هم پکې مشخص شوي دي، او دا هر څه د پامه وغورځوي، یوازې د تورې او برچې په زور باندې کامیابۍ ته ورسیږي. داسې جریانات د تاریخ په اوږدو کې هیڅ نمونه موږ سره نشته چې هغوی د کامیاب شوي وي، هغوی د واک ته رسېدلي وي، او یا هغوی د کوم هدف ترلاسه کړی وي. هر جریان چې په دغه طریقه باندې ګام اخیستی ده، هغه د ماتې سره مخ شوي دي، او وجود یې هم دوام نه دی کړی. او بالاخره نه یوازې دا چې ځان ته ګټه نه ده کړې، بلکې دین ته، وطن ته، او په مجموع کې هغه هدف چې د کوم هدف دپاره یا د کوم ارمان دپاره دوی د کوم ارمان دوی دایې وه، هغه دایې ته هم توان رسولی ده.
مولانا صاحب، فدایی مسئله سوال اساسی دهی جست که در خود مسئله اسلام فکر میکنیم ما و شما هیچ مشکل نداریم، کل گپ سر مسلمان ها، یعنی ما مردم هستیم که چطور عمل میکنیم و این باعث از این میشه که باعث خوبی یا بدنامی. اگر ما خود خوب نگاه کنیم، مردم میگن والا مسلمان ها چقدر خوب مردم هست، اگر ما خود بد نشان بدیم میگن مسلمان ها خراب است. از او خاطر یک تفکیک شود،
باید یک تفکیک شود با اساس اصول اسلام و عمل کرد مسلمان ها.
بله.
ما به یک جهان بسر میبریم که متاسفانه مسلمان ها و امت اسلامی در یک انحطاط فکری و در یک چیزی رکود اقتصادی و بسیار مسائلی دارن، و همونطور که شاعری گفته که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. ما اسلام به ذهن خود تفسیر و چیز میکنیم که آیا منافع ما، بلکه منافع امت و منافع دین و او که اسلام مرکزای علمی قرطبا و دمشق و بغداد و تاشکند و بخارا و دلی ای را داشتن و یک چیزی برای بشریت درزه کدن. ما فعلا در جهان مشکلی داریم که یک نمونی کشور اسلامی را نداریم، یک نمونی عملکرد اسلامی را نداریم که برای مردم بگوییم اینی جامعه اسلامی است، اینجا حکومت اسلام است، اینجا رشوت نیست، اینجا خیانت نیست، اینجا کشتن بیگناه و حدر خون نیست. این مسائل ما امروز برای جهان ارائه کده نمیتانیم با این اساس که ما بین قول و عمل ما فرق بسیار زیاد وجود داره. چیزی را که میگوییم او را عملی نمی کنیم و این مشکل عمده ما است. طفل ما از متفولیت به دروغ عادت میکنه، وعده های خلاف را میدیم. این مسائلی است که امت اسلامی را به این مسائل دوچار کده، و ما امروز میبینیم که دنیای اسلام، اگه لبنان است، اگه افغانستان است، اگه پاکستان است، اگه الجزایر است، اگه مصر است، میتانند به بسیار مسائل خرد و ریزه دوج خون هزارها انسان است، در حالی که قرآن برای انسان عرض گذاشته خلیفه خدا و خون ریختن یک مسلمان بیگناه که است که عرش معلی را بلرزان می آوره. این مسائلی است که در جامعه های اسلامی مردم در مقابلش بی تفاوت است و قول و عوان ما جاست که
یادانگی نداره. تاسی اول چه په جرمنی که نور خلق اسلام ته دعوتوي، کله چې تاسی نور خلق اسلام ته دعوتوي، کله لا تاسی سره څه خداسي پښتنه نه ده شوی چې مسلمانان ولې ځانوژن کې حمله کوي، ولی خلق وشنی یا ولی بمونه چی وی
دا خبر خو حتمن مطرح کیږي زکه چې داغه د اسلام د صدر نه مثالونه لرو مسلمانانو کپه جنگو کې مشوي دي دغه انتحاری عملیات دی یو مسلمان ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه په یو ځکه ځان هلاکت ته غورځول مسائل یعنی د ژوند کې د ژوند اخستلو ورکول د خدای کار دی په دې مسایلو کې مداخله کول موږ دغه خلکو ته ویل چې د اسلام اصول دغه اساسات دي لیکن دا چې زما عمل چې دی څنګه دی او د بل مسلمان عمل څنګه دی تاسو دا تفکیک وکړئ چې اسلام څه دی او د مسلمان عمل څنګه دی هغه چې زما کلتور کې ده په پښتو کې دی یا په نورو رواجونو کې دی هغه بیل څه دی اسلام کې دی اصول دي هغوی ویي چې ان الله لا يحب المعتدين وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أنا شيء مسلمان في إصلاح دي إنسانيات دي ما حاول دي تعتلو دي زمك دي إعمار وزيفة ورطل دا أو إنسان دي خليفة الله دي لكن دغا دي فرق نكي دي ومنغا دغا مسألة دي خلق طرف رأسوو كي تاسو زمان عمل بان دي قضاوات مكوي تاسو دي إسلام وصولو او هغه اصلي مراجعو ته مراجعه وکړئ چې هغه قرآن و سنت دی او د هغې په پوهه باندې ځان پوه کړي تر څو چې وکولی شي د اسلام په باره کې صحیح قضاوت وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی وحید مژده هم راغی دوی ته مرکلی وایي.
خوش آمدین آقای مژده.
مژده صاحب، ولې په اسلامي نړۍ کې یو شمېر ډلې په تشدد باور لري او فکر کوي چې له دې لارې خپلو هدفونو ته رسېدی شي؟ خو یو
اوله خبره دا ده چې هغه حالت چې موږ اوس ورسره مخامخ یو دا د شوروي اتحاد پرزیدونو وروسته حالت دی، یعنی هغه وخت چې د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ سوړ جنگ روان و په هغه وخت کې هغه بل ایجابات و. هغه وخت هم دغه امریکا ډلې تقویه کول دی لپاره چې وجنګیږي، او نن بیا دا بله خبره کوي چې دغه جګړه چې پخوا شوي و هغه پرېدی اوس بل دوران راغلی ده. زه دا وایم چې دا همدغه د سوړ جنگ له دور څخه پاتې شوی څه مفکورې دي چې تر اوسه پورې هم موجود دي. هغه حالت چې اوس راغلی دي څو کاله د مخه داسې نه و، څو لسیزه د مخه تاسو ولیدئ چې په الجزایر کې مسلمانانو د انتخاباتو له لارې څخه دوی رای ترلاسه کړه او بیا دوی سرکوب شول، دوی ته دا دوی پرې نه ښودل شو چې قدرت ته ورسیږي له سوله ییزې لارې څخه دوی قدرت ترلاسه کړي، او همدا امریکا د هغوی د همدغه رژیم څخه چې په قوت سره خلک ځپل نه دفاع وکړه. په ډیرو هیوادونو کې همدا اوس هم سرکوبګر رژیمونه موجود دي چې امریکا له هغوی څخه دفاع کوي. تاسو وګورئ په ازبکستان کې چې په اندیجان کې کوم جنایات وسوه، له هغه نه وروسته امریکا یو څه وخت ځان قارونی و بیا وروسته ازبکستان سره ښه روابط ټینګ کړ. اوس زه دا ویل غواړم چې په یو هیواد کې ولې دا دوه ګونی سیاست باید وي. ولې په مصر کې مثلا دغسې یو حرکت راغی، تاسو وګورئ اویا کاله اخوان المسلمین په مصر کې وو، دوی ته ولې اجازه نه ورکول کېده او ولې امریکا هغه وخت چپه خوله پاتې وو؟ دوی دا حق نه درلوده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
همدغه پالیسي همدغه تشدد مسلمانانو ته ګټه رسولې ده او کې تاوان رسولې ده.
ګوره په هغه وخت کې چې دوی ته اجازه نه و چې باید په سیاسي قدرت کې دوی یعنی سیاسي قدرت ترلاسه کړي، هغوی مجبور شول چې تشدد ته مخه کړي. او اوس چې دا فرصت برابر شوی ده، تاسو وګورئ عبدالحکیم بلحاج په افغانستان کې وو، همدلته موږ سره وو، اوس دی تللی ده او په لیبیا کې د مجاهدینو قومندانی کوي، د هغه کسانو قومندان دي چې هغوی د قذافي په ضد وجنګېده او یو دیموکراتیک نظام ته لاره هواره کړه. نو دا څه معنی لري؟ معنا یې دا دی چې کله چې ته یو قوم یو ګروپ ته ځپې او هغه ته اجازه نه ورکوي چې د مشروع لارې څخه د سوله ییزو لارې څخه قدرت ته ورسیږي، هغه مجبور دي چې وسلې ترلاسه کړي لاس واچوي. نو دا چې مجبوریت له منځه لاړ شي بیا هغه وخت داسې مشکل نشته. تاسو وګورئ همدغه اخوان المسلمین په منځ کې څو ګروپونه رامنځته شو. ځینو کسانو دا ویل چې تاسو باید صبر وکړئ، او ځینو لکه جماعت الجهاد دوی په وسلو لاس پورې کړل، انور سادات قتل کړ. نو دا دغه سی کار چې کیږي د استبداد په دلیل کیږي چې استبداد په یو هیواد کې حاکم وي هغه خلک مجبور دي
تاسو په دلایل خبرې کوي لیکن اصلا سوال هم دا و چې دغه دوه ډلې تاسو چې مصر یاد کړي یعنی د کومې لارې بهتره و کوم یو هدف ته صحیح ورسېدو په انتخاباتو کې دوه ډلو برخه درلوده لیکن هغوی ته چم رای ورنه کړه یعنی تاسو له دې سره موافق یاست چې د هغوی لاره سمه نه وه
گوره چې فرصت مساعد شو دا خود خلکو زور بو خلک پاسیدل او ویل چې موږ نور دا استبداد نه منو دا وجنه نه منو د خلکو زپل نه منو او باید د دیموکراتیک لار څخه باید دا قدرت هغه چاته ورسیږي چې خلک یې غواړي لاغه نو ورسته دا مشکل حل شو په هر ځای کې چې دغه سیاو حالت رامنځته شي زه فکر کوم چې هیڅ د سلیوانی نه دی چې د آسان لار څخه د دیموکراتیک لار څخه د خلکو د رای لار څخه دوی ته دا فرصت میسر وي چې قدرت ته ورسیږي او بیا هم دوی وسلې ترلاسه کړي زه یو قسمه راپیاد شو یو د نېشنل عوامي پارټي یو مشر دا قصه کوله چې یو د افغان مجاهدین یو مشر ته ورغلو هغه وخت د البته سو سیزم دمخ خبره ده هغه وخت چې ډاکټر نجیب الله د پرزیدو په حال کې وو د ویل چې مونږ لاړو هغه مشرته سره خان عبدالولی خان سره او هلته چې مونږ خبرې وکړې وو ویل چې ورته چې دغه مشر غواړي چې خپل قدرت ډاکټر نجیب غواړي چې قدرت څخه لري شي او غواړي چې دا قدرت تاسو ته وسپاري دا رهبر مونږ ته ویل چې مونږ کودتا کوو مونږ پونه شو چې د دنه وته خان عبدالولی خان ما ته ویل چې خان د د مقصد څه بود د کودتا څخه ما ورته ویل چې د غوړی چې دغه تخته نسکوره کی تخته ولټو کی د په جواب کې راته ویل چې دا سمره به عقل خلق دی هغه وایي چې قدرت سپارم او دی وایي چې مونږ جګړه کوو داسې خلک په مونږ کې هم وو په مونږ کې هم ستدی چې اوس هم داسې فکر کوي خو چې دیموکراتیک لار وی چې د آسان لار څخه د خلکو د رای لار څخه موږ وکولای شو چې دا مشکل حل کو نو هیڅ چا داسې لیوانی بنې دومره کم عقل بنې چې وسلې ته لاس کی او غواړي چې د زور لار څخه قدرت ته ورسیږي دا کسان چې دا کارونه کوي دوی امکان لري چې یو واړه ګروپونه وي چې د خلکو څخه دوی مایوس دي او فکر کوي چې خلک دوی ته رای نه ورکوي هغه کسان بیا بیل خلک دي هغه باید د یو هواد د عمومي یعنی هغه څخه لري وساتل شي او باید هغه سره ونشمیر شي
بل ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری تاسو په دې برخه کې څه وایس هغه ډلې چې له تشدد نه کار اخلي له شغل مجد سره موافق یاست چې حقوقي تموقین د ورکې شوی حقوقي ته د اجازه نه د ورکې شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکي او کله قدرت ته هم دی رای لکه الجزائر کې چې رای وګټلې او قدرت ترلاسه کړې دی نو بیا هم قدرت ترې اخیستل شوی دی فکر کوي هغه خلک چې انتحاري حملې کوي جنگ کوي او بمونه غورځوي حقوقي ته واقعا موقع نه د مساعده شوی داسې فرصت نه دی ورکړی شوی او کنه دوی پر حال په تشدد باندې اعتقاد لري
واقعیت امرش ایه که اگر چنانچه قدرت‌های استعماری دست از سر ملت‌های مسلمان بردارند و ملت‌های مسلمان را به حال خود واگذار کنند که مردم سرنوشت خود را به دست خود تعیین کنه به هر کسی که رأی داد اگر مردم خواست به رهبران گروه‌های افراطی رأی بدهند ما به همون رأی باید احترام بگذاریم و اگر مردم خواستن به رهبران معتدل و میانه رو رأی بدهند یعنی ملاک و ضابطه و میزان رأی مردم باشه شما ببینید در مصر حکومت استبدادی بیش از 3-4 حکومت میکرد مورد حمایت غرب و استعمارگران بود در تونس همین داستان بود در لیبیا همین موضوع بود در یمن همین موضوع بود در خیلی از کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه و خیلی از کشورهای اسلامی همین جریان بود من معتقد هستم که این دستهای پنهان و آشکار دشمنان اسلام هستند که گروه‌های افراطی که در خدمت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند برای اینی که چهره دین و اسلام را خشن جلوه بدهند و مردم را به نظم نوین جهانی که اونا میگن یا به دهکده جهانی دعوت کنند این یک بحثه بحث دوم این است که حالا اگر زمینه برای اینی که ما بیاییم رأی خود را بدهیم زمینه برای دموکراسی اسلامی نبود. آیا ما دست به خشونت بزنیم؟ آیا ما دست به افراطیت بزنیم؟ ما به وسیله خشونت باز ملت‌های مستضعف را که تحت سلطه استعمار هستن اونها را به خاک و خون بکشانیم؟ یعنی در بینش یک راه معقول و منطقی وجود داره. امروز در افغانستان با همه همین مطالبی که همه مردم و شنوندگان عزیز و متدین و دیندار ما میفهمند همین وضعیت است، ولی خب باز یک روزنه هست. ما میتوانیم به وسیله آراء خودمان تفکر و اندیشه خود را به پارلمان بفرستیم، انتخاب کنیم، انتخاب شویم، اما نه اینه که واقعیت امرش اینه که انمی گروه های افراطی نه دلشان به حال دین میسوزد، نه دلشان به حال اسلام میسوزه، نه دلشان به حال وطنشان میسوزه، بلکه اونها آله استعمارگران و سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی هستند که همین غرب اونها رو به وجود آورده است. اینمی قدرت استعماری دنیا اونها رو به وجود آورده.